السلام علیکم د آزادې رادیو د نن ورځې د پیل خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د دې نیم ساعته خبری مجلې موضوعات: د جګړو له تودېدو سره طالبانو ته د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری.
څومره چې طالب جګړې ته شدت ورکوي هغومره د خپلو همکارانو د وژلو لپاره زمینه برابروي.
او د دې جګړو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر لوړېدل.
15,000 کورنۍ بې ځایه سوي لرو چې ګڼ شمیر یې د ناامنۍ له کبله خپل محلات پرېښی دي.
د 10% افغانانو لپاره د کورونا د واکسین د پیرودلو د پیسو کمښت.
یعنی 10% وګړو لپاره موږ د پیسو کمبود سره مخ یو چې د حکومت رهبرۍ په دې هڅه کې ده چې دغه پیسې هم تدارک ترسره شي.
او د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو او اسرایلو د کړکیچ دوام. لهر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د ملي مصالحې عالی شورا په فاریاب کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. ولسمشر غنی د الیاس دای په نوم د یوې څلور لارې نومول منظور کړل. او امریکا په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه: د ملي مصالحې عالی شورا په فاریاب ولایت کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د لوړپوړو مسؤلانو او والیانو په ګمارنه کې باید د خلکو ملاتړ او نظر په پام کې ونیول شي. پرون محمد داود د فاریاب د نوي والي په توګه دنده پیل کړه، خو د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویانو چې له دې ګمارنې سره مخالفت کړی په میمنه کې مظاهرې وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا له دواړو خواوو غوښتي دي چې رامنځته شوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند له دې مخکې رسنیو ته ویلي وو چې ستونزه هواره شوې او والي رسمن دنده پیل کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د ازادۍ راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د یوې څلور لارې نومول منظور کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې مطبوعاتي دفتر وایي چې دا وړاندیز د هلمند د خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لارې ولسمشر ته شوی و. دا اداره وایي ښاغلي غنی پرون دوشنبه دا وړاندیز چې له مخې په لشکرګاه کې یوه څلور لاره د دای په نوم نومول کېږي تایید کړ. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای شاوخوا اووه میاشتې مخکې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. په ریاض کې د افغانستان سفارت وایي چې په سعودي عربستان ته په تیر 2000 کال کې د افغان سوداګرو صادرات دوه ځلې زیات شوي دي. د افغانستان سفارت په یو بیان کې د سعودي د حکومت د رسمي شمیرنو په حواله وایي چې په 2019 کال کې د هیواد ته د افغانستان د صادراتو ارزښت څه باندې 1.5 میلیون ډالر وو، خو په 2000 کال کې د کورونا له وبا سره سره د هیواد د صادراتو ارزښت له 28.5 میلیون ډالر واوښت. سعودي عربستان ته د افغانستان صادرات تر ډیره زعفران، وچه میوه او غلۍ دي چې د هوایي دالیز له لارې استول شوي دي. په ریاض کې افغان سفارت اټکل کوي چې سعودي عربستان ته د افغانستان د صادراتو ارزښت به سږ کال څه باندې 2.5 میلیون ډالر وي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. سپینې مڼۍ د غزې په ترانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي پرون خبریالانو ته وویل چې امریکا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده، خو دا یادونه یې ونه کړه چې هیواد یې د سمدستي اوربند غوښتونکی دی. میرمن ساکي زیاته کړه:
Our focus, our goal,
زموش هدف، زموش تمرکز او زموش هر اقدام او هر اعلامیه د تاوتریخوالي د کمولو او ناورین ته د پای ورکولو لپاره ده.
میرمن ساکی ویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات په علني ډول څرګند کړي. په غزا کې د اسرائیل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان په دې جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي قطب د راتلونکو په اړه خبرې ل خپل دنمارکي سیال سره لکتنی سره سم پایل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې انټونی بلینکن او میټ فریډریکسن له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت او د زرغونې ټکنالوژۍ د پراختیا پر اړتیا خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې د شمالي قطب په اړه له ډنمارک سره همکاري هم د ده د کتنو یوه برخه وه. ټاکل شوی چې بلینکن له ډنمارک وروسته آیسلند ته ولاړ شي. سبا چهارشنبه به د شمالي قطب د شورا په غونډه کې ګډون وکړي او بیا به له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. لاوروف پرون وویل شمالي قطب د روسیې د قلمرو یوه برخه ده او دا یوازې د مسکو مسؤلیت دی چې خوندیتوب یې یقیني کړي. د شمالي قطب د شورا اته غړي هیوادونه ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، کاناډا، آیسلند، روسیا او امریکا دي. او د هالند پر روتردام ښار کې د یوروویژن د سندرو د سیالۍ لپاره چمتووالی روان دی. ټاکل شوی لنن شپې څخه د مې تر شلمې نیټې پورې د دې سیالۍ د نیم فاینل ګټونکي اعلان شي او روسی پروګرام به د مې په 22مه وي. د هالند حکومت د سیالۍ ته ډیر چمتووالی نیولی او ګډونوالو ته یې ویلي دي چې په هرو 48 ساعتونو کې باید یو ځل د کورونا معاینه وکړي. د یوروویژن سیالي تیر کال د کورونا د وبا له کبله وځنډېدلې، خو په 2019 کال کې هالندای سندرغاړی دونکان لورنس د یوروویژن سیالیو اتل شو او په دې توګه یې خپل هیواد د 2000 کال د سیالیو کوربه کړ. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 28مه ده چې د 2021 میلادي کال د مې له 13 سره برابر ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. لومړی ورزو د راپورونو برخه ته. افغان چارواکي وایي چې د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونه د طالبانو په حملو کې د احتمالي زیاتوالي پر وړاندې مبارزې ته چمتووالی لري. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان ویلي طالبان ښایي تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. طالبان خپل بریدونه دفاعي بولي، خو دفاع وزارت وایي دا د اختر له اوربند وروسته دې ډلې په 6 ولایتونو کې حملې پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو پر مهال په ډیرو ولایتونو کې د جګړو لیکې تودې شوې او دولت طالبان دغه تاوتریخوالي لامل بولي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو لمړنۍ صفای شنډه کړې، خو په خبره یې کچیرته دغه وسلوال بریدونو ته نور هم زور ورکړي جواب یې ویلې شي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د دوشنبه په مخام ازادي رادیو ته ویل د دوی ځواکونو په 13 ساعتونو کې ګڼو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
جدي مبارزه دوی پر وړاندې روانه ده، لکه څنګه چې دوی په هلمند او په غزنی او په میدان وردګ او په بغلان کې او داسې نور ولایتونو کې کلک ماتي وخوړلې. څومره چې طالب جګړې ته شدت ورکړي، هغومره د ځان د وژلو لپاره زمينه برابرې، د خپلو همکارانو د وژلو لپاره زمينه برابرې. پس د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه له پخوا لا جدي قاطع او جدي مبارزه ته کاملا آمادګي لري.
طالبانو د روژې په میاشته کې خپل جګړو ته زور ورکړ چې ترڅ کې د میدان وردګو نرخ او د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ونیولې. دوی هلمند، لوګر، کندوز، کندهار، تخار، غزنی، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړې وکړې او د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې ونیولې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قماندان جنرال سکاټ میلر بی بی سی ته ویلي طالبان ممکن تاوتریخوالی نور هم زیات کړي.
Ideally they would continue with the reduced violence.
زما په باور دوی به د تاوتریخوالي کمښت ته دوام ورکړي، ځکه دا هغه څه دي چې افغانان غواړي. خو اټکل دا دی چې نږدې وخت کې به دوی تاوتریخوالي زیات کړي. زه داسې ګومان کوم او لیدل کیږي هم چې طالبان به د بیلابیلو ولایتونو پر مرکزونو فشار زیات کړي. دا په نسن امنیتي ځواکونه وړتیا لري، دوی باید هغه وړتیا وساتي. اوس موږ په همداسې یو حالت کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په ظاهره دا ښه ګڼلې چې بهرنیان څو کاله نور هم افغانستان کې پاتې وي. د سی بی اس نیوز سره مرکه کې ویلي هغه وخت چې زموږ هوایي ځواکونه ټول لازم ظرفیتونه ولري هلته امکان لري چې موږ ټول مسؤلیتونه په بشپړ ډول واخلو. خو له دې وړاندې بیا خپله ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي امریکا د ځواکونو د ایستلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او دا یې مخالفت نه کوي. د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو طالبانو ته ویلي چې د سولې لار خپله کړي، کنه د دوی په خبره د جګړې دوام نه د طالبانو او نه هم د افغانستان په ګټه دی.
و موریدل چې د جګړو له تودېدو سره افغان چارواکي وایي د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونه د طالبانو په حملو کې د احتمالي زیاتوالي پر وړاندې اقداماتو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 15,000 کورنۍ په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتي څانګې سلاکار عبدالباسط انصاری ازادۍ راډیو ته ویل چې ډیری بې ځایه شوي د بغلان، کندهار او هلمند اوسیدونکي دي. بې ځایه شوې کورنۍ له حکومتي او غیر حکومتي مرستندویو ټولنو او بنسټونو څخه د لومړنیو مرستو تمه لري. پدیاړه نور حال پدیرا پور کې
جګړې په افغانستان کې د قربانۍ خستلو ترڅنګ د دې هیواد ډیری وګړي له خپل مینو او کورونه هم بي ځای کړی دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د 1400 مریض کال له پیل راهیسې د نامنیو جګړو لامل شاوخوا 15,000 کورنۍ په ټول هیواد کې بي ځای شوې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار عبدالباسط انصاری وای د بي ځای شوې ډیری برخه د درې ولایتونو دي.
موږ په دوه میاشتو کې شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه سوي لرو چې ګڼ شمېر یې د ناامنۍ له کبله خپل محلات پریښی دي او راغلي دي نور محلاتو ته.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه بې ځایه شوي کورنۍ له دولتي او نا دولتي مرستندویو ادارو او موسسو د لومړنیو مرستو تمه لري. د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ ځینې کورنۍ چې د دغه ولایت مرکز ته را بې ځایه شوي وایي جګړو بې کوره مرستو ته اړ کړي دي. دوی وایي لس ورځې کېږي چې له خپلو مینو راوتي. عبدالوهاب او محمد داود:
شهیدان او ټپیان لرو. د خلکو په کورونو هوان مرمۍ لګېدلې او دوکانونه یې سوځېدلې. خلک مجبور شو چې خپلې مینې او شته پرېږدي. اوس ټول پلې خوندي ښار ته راکډه سوي یو.
زندګیشان همونجا باقي بمانه و خودشان به الفالی به شهر پلخمری مرکز بغلان مهاجر شدن.
تر اوسه د کوم چارواکي یا موسسې لخوا هیڅ ډول مرسته له موږ سره نه ده سوې.
د بغلان ولایت د کډوالو چارو رئیس شریف الله شفق وی له تیر یوې میاشتې راهیسې شاوخوا 3,500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. د ښاغلي شفق په خبره تر دا مهاله له دهنې غوري، نهرین، بورکه، مرکزي بغلان، دند شهاب الدین او خوست ولسوالیو څخه ډیری کورنۍ د بغلان ولایت مرکز ته راکړه شوې دي.
له شاوخوا زرو کورنۍ څخه چې موږ یې سروي وکړه 268 کورنۍ ته مرستې ورسېدې. د پاتې نورو کورنیو مستحق او بې ځایه شوي نه وو.
نوموړی وایي دغه کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوي. مخکې له دې له هلمند او کندهار نه هم د بې ځایه شویو د ناسم وضعیت او دوی سره د لومړنیو مرستو د نه کېدو په اړه انتقادونه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کلني ډول زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کېږي. د دې وزارت چارواکي وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدای دایمي مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مزدیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مزدیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پایترسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لوروستي حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو تحلیلي مقاله خبره کړې چې افغان جونیا او هلکان څنګه لور پیخو خطرونو سره سره تعلیم ته ځړخه کوي. لیکوال د دشتي برچی د تیری اونۍ د خونړۍ حمله دی ویټپین جلې عارفې په خبرو باندې مقاله پیل کړې چې ویلې دی انکډاریږي هم تعلیم ته بدوام ورکوي. په مقاله کې راغلي افغان جونیا او هلکان ښایي قلم کتابچې او لپټاپونه ونه لري، خو تعلیم ته د دوی په تند کې ډیر څه داسې شته چې نړۍ ترې زده کولای شي. لیکوال زیاته کړي ترهګر د تعلیم له زوره ویریږي په تیر بیا چنجونې ښوونځیو ته ځي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال باور لري اوس چې امریکا خپل پوځیان باسي او د جنگ لار کار نه ورکوي، خاده چې ترهګر او وسلوال په نورو بدلو لارو مات کړی شي. یو بیلګې په هنه یاد کړي چې د لیکوال په باور ترهګر په اوږد مهال کې دومره تری ویریږي چې مقایسه یې د ډرون لویر سره هم نشي کېدلی. د لیکوال په خبره په افغانستان کې د یو اسکر د یو کلن خرڅ په ځای شل لومړني مکتبونه یا ابتدایي خونځي جوړیږي چې افغان ماشومانو په تیرو بیانجونو ته د تعلیم زمینه برابر شي. د افغانستان د حکومت د مشرانو د پاکستان ضد سرګندونو په خبرګون د پاکستانی چارواکو په اقداماتو هم ګڼو پاکستانی ورځپاڼو مقالې خپرې کړې دي. د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا ورسته تر هغه زیاته شوه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او ځینو نورو په همدې وروستیو څو ورځو کې پاکستان یو وار بیا په دوه مخه پالیسۍ او له طالبانو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان کراچۍ چاپې انګریزي ورځپاڼې ډان لیکلي د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او بی اساسه بللې دي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ دریځ راخیستې چې ویلې دي بې بنسټه تورونه د دواړو رونو هیوادونو د باور فضا زیانمنوي او د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان پر رغند رول سترګې پټېږي. له شپیګل آلمانۍ مجلې سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې هم راخستل شوې چې د ډان په خبره باعث شوې پاکستان غبرګون وښيي. افغان ولسمشر له شپیګل سره په خبرو کې پاکستان تورن کړی و چې د طالبانو د ملاتړ یو منظم سیستم مخته وړي او طالبان له همه غزایه تمویل او تجهیزیږي او جلب جذبې همالته کیږي. د افغان چارواکو د سرګندونو په خبرګون پاکستان ان تر دې بریده مخته ولاړ چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ور احضار کړ او خپل ژوره اندېښنه او اعتراض ور واوراو. افغان شنون کې هم د پاکستان په اړه د افغانستان د چارواکو ورستی د ریزونه لندمحالي او بی فائدې بولی. لدی ډلې د افغانستان د سارنې او ورزونې د بنسټ مشر او شنون کې ورزلا اشرف نعمت ازادي راډیو ته ویل افغان چارواکي خای د پاکستان په اړه لتوند خبرو یو څه د خلکو ملاتړ خپل کړی، خو په اوږد مهال کې کار نه ورکوي. هغه وړاندیز کوي چې افغان چارواکي دي د خپل گاوند هیواد له چارواکو سره په تفصیل خبرې وکړي او هغوی دي قانع کړي چې د افغانستان امن او سوکالي ټولې سیمې په تیر بیا پاکستان ته چور سره لوی غاډه پوله لري ډیر ارزښت لري.
سموک غاګل ازادي رادیو او ازادي رادیو د اف ام په 100.5 په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد د لس سلنه وګړو لپاره د کورونا ضد واکسین د پیرلو په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دی. د دې وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی پرون دوشنبه ازادۍ رادیو ته ویل دوی په پام کې لري چې تر 2022 کال پورې د دې هیواد په سلو کې شپېته وګړي واکسین کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مهال د هیواد په څلور ډیر ولایتونو کې د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق لړۍ روانه ده. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایرس واکسین د ګډ پروګرام کواس لړۍ د شل زرو وګړو لپاره به 14 میلیونه دوز واکسین ډیر زر افغانستان ته ورسیږي. ښاغلی علیزی وایي د مهال دغه وزارت د واکسین د اخیستو په برخه کې د لس لنه وګړو لپاره د پیسو له کمښت سره مخ دی.
ګړل لپاره د 215 ډالر په شوخه کې پیسو ته ضرورت دی چې اکثره د پیسې تدارک شوی دي او مدیریت تر سره شوی دی. موږ صرف یو څه خلا په دغه برخه کې لرو، یعنی لس فیصد وګړو لپاره موږ د پیسو کمبود سره مخ یو چې د حکومت رهبرۍ په دې اړه کې چې دغه پیسې هم تدارک تر سره شي او موږ شو کولای چې خپل په 2023 کال کې د پلان مطابق خپل 15% وګړي ټول واکسین کړو.
ښاغلی علیزی زیاتوي د چین هم د هغه هیواد د ژمنو پر بنسټ هیواد ته د واکسین د دوزونو د انتقال لپاره د اداري چارو لړۍ پیل شوې چې په خبره به ډیر زر د پروسه هم تر سره شي. د کورونا وایروس ضد واکسین له 13 کلونو لوړ عمر لرونکو وګړو ته تطبیقیږي. د امنیت اختیار وزارت د غوښتنو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له لویو صنعتي هیوادونو یا جیوه او اروپایی ټولنینه نیستمنو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین پرسوالو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه ادارې په بیوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. دغه ادارې له لوري په یو خبرسوي اعلامیه کې راغلي و لوی صنعتي هیوادونه او اروپایی ټولنه کې په جون، جولای او اگست میاستو کې یوازې خپل موجوده 40% ارزه شریک کړي، کولای شي بیوزلو هیوادونو ته 1.35 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. بلخوا ځینې ډاکټران هم د کورونا وایروس تطبیق ته اشد اړتیا ویني. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د ځنګړې سوي افغان جاپان روختون پخوانی مشر حکیم الله صالح وایي ټول وګړو ته اړتیا ده چې باید د کورونا وایروس ضد واکسین ولګوي. د خغلی صالح په خبره که څه هم دغه واکسین په اړه بیلابیل نظرونه او شایعات خپاره شوي، خو په خبره دا واکسین د کووېډ 19 وزن کې ناروغۍ د مخنیوي لپاره موثره لاره ده.
نه تنها کووېډ 19 وایروس بلکې نور پخوانی هم واکسین چې ټول موثر دي، ولی هر واکسین چې دا دانته لکه نورو واکسینونو غوندې یو سایډ افیکټ یا عوارض جانبي لري.
اغله سالی وای له واکسین ورسته جانبي عوارض د دې ښکارندوی کوي چې واکسین سوي کس کې ویروسونه فعال دي. د دې خبره د دغه واکسینونو په تطبیقولو سره فعال ویروسونه لمنځه تللی سي. د افغانستان د امنیت اختیار وزارت د معلوماتو لمخه په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرې دوله پایله تر دې دمه له 3 زره زیات مثبت پیښې سب سوي چې له دې شمیره له 2500 زیات وګړي له عمله مړ سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه دوهمه اونۍ ته غځېدلې خو د پای ته رسیدو هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د اسرایلو پوځ پرون دوشنبه وویل چې په غزه کې د هوایي حملو پر مهال د یوې اسلامي جهادي ډلې یو جګپړی قومندان وژلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د پیل شوې جګړې پای ته رسیدو ته نړیوالې هڅې تر اوسه بې پایلې پاتې دي. تیر شپه هم پر غزه د اسرایلو هوایی بریدونه په شدت سره روان وو. بل لور ته حماس ډلې د تیر ورځو په څیر پر اسرایل توغندیز بریدونه جاری ساتلی وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن چې د ډنمارک په سفر بوخت دی پرونو ویل دغه کړکیچ کې باید دواړه لوري د ملکیانو ساتنې ته هر ډول هڅې وکړي.
So we've been working intensely.
موږ له دواړو خواو سره په زغرده کار کوو چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ولسمشر بایدن له صدر اعظم نتانیاهو او ولسمشر عباس سره په اړیکه کې دی.
د پرون ورځې په ترڅ کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې پر غزه شوی یو بریټ کې د اسلامي جهادي ډلې یو لوړپوړی غړی عصام ابو حربید وژلی دی. د راپورونو لمخې دغه قومندان د غزه ښار په شمال کې د وسلوالو ډلو مشري پر غاړه درلوده. د اسرائیل پاوز پرون د غرازو ویل چې الوتکې غزه تراړه په شدت سره بمبار کړي چې پایله کې تر ځمکې لاندې 15 کیلومتره تونل نړولی او د حماس ډلې د نه قومندانانو کورونه یې ویجاړ کړي دي. اسرائیل وایي حماس ډلې د تونل کې توغندي لیکدول او پر اسرائیل یې توغول. په فلسطین کې روغتیایي سرچینو ویلي د اوسني جنگ قربانیان له 200 زیات شوي. د اسرائیل لوري ته هم د لاسو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي. په نړیوالو خبرګونونو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل که څه هم له اسرائیل سره پیوستون اعلان کړی خو هیله یې ښودلې چې جګړه ژر تر ژره پای ومومي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف پر اسرائیلي ښارګوټو او غزه کې پر ملکیانو راکټي بریدونه غندلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا خبرداری ورکړی چې بریدونه به په شدت سره دوام وکړي او هیواد غواړي چې حماس ډلې ته ډیر زیان واړوي. حماس تیره دوشنبه له هغه وروسته پر اسرائیل بریدونه پایل کړل چې اقصی جومات ته نږدې اسرائیلي پولیس له فلسطینی مظاهره کوونکو سره ونښتل. له همدې وروسته دواړو لوریو ته پوځیان یو بل ته په ماشاش ول او جګړه یې تر اوسه توده روانه ده.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو چې د واده د مراسمو د څرنګوالي په اړه، البته په کلیوالو سیمو کې. خو له هغه مخکې په مخکې د خبرونو لنډیسته، ورستاله دې چې پرون محمد داوود د فاریاب د نوی والی په توګه دند پایل کړ د ملي مصالحې عالی شورا په دې ولایت کې روان وزیان د اندېښنې ور بللی. د شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د جګپړو مسؤلانو او والیانو په ګمارنه کې باید د خلکو ملاتړ او نظر په پام کې ونیول شي. ولسمشر اشرف غنی د ازادۍ رادیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. د جمهوری ریاست د چارو اداره وای خاغلی غنی پرون دا وړاندیز چې لمخې په لشکرګاه کې یو څلور لاره د دای په نوم نومول کیږي تایید کړ. په ریاض کې د افغانستان سفارت وایي چې سعودي عربستان ته په 2000 کال کې د افغان سوداګرو صادرات دوه ځلې زیات شوي دي. په ریاض کې افغان سفارت اټکل کوي چې سعودی عربستان ته د افغانستان د صادراتو ارزښت به سکل څه باندې 2 میلیون ډالر ته لوړ شي. سپینې ماڼۍ د غزې په ترانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې پرون خبریالانو ته ویل چې متحد ایالاتونه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمن دی، خو دا یادونه یې ونه کړه چې هیواد یې د سمدستي اوربند غوښتونکی دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د شمالي قطب د راتلونکو په اړه خبرې لخپل دنمارکی سیال میت فریدریکسن سره لکتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو وزیرانو له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت او د زرغونې ټکنالوژۍ د پراختیا پر اړتیا خبرې کړې دي. او د هالند پر روتردام ښار کې د یوروویژن د سندرو د سیالۍ لپاره چمتووالی روان دی. ټاکل شوی چې لنن شپې څخه د مې تر 30 نیټې پورې د دې سیالۍ د نیم فاینل ګټونکي اعلان شي او وروستی پروګرام به د مې په 22 نیټه وي.
د ژوند رنگونه
دا بیګا د چې دا د نکري زوش په کین لکه خپل خپلوان چې په ملي سره راغوړي دا د نکري زوش په په دیش په باندې کنه تقریبا د نیمه واده قدر ته خلکو په دیش په وی او دا ورځ کی بیا دی
دا نکري زی بیا دی نو په لاس سوق دی
یره دې چې بدرته دروغ نه شم خپل نه مطلب لرسه څه دروغ درته وایم واده ورته چې دا خپل د الکی دی او کومنجلې دی خو دغه ته نه مطلب نه ملي دی دی واده کې نه خپل مال خپل شپه زمون دی خو دا نکري زو زه نه مرغله چې دوی څه کوي
به پاته چکل نوې تاسو ورې کنه څه رقم ورې پچیش کې ورې
موټر ته
موټر کې ورې
موټر دیو
کجاوی نستا
نه نه کجاوی ما جاوی لا ډېر کجاوو وخت نه لای دا سونو وخت نه تللای موس خو په دسه موټر کې خو وډم نه چاغه دسه ارزان به موټر دا 15,000 ډالر چې قیمت نه پخ کې وډم نه
ښا موټر ګل پښکوي
او
څه رقم ګل پښکوي
بس دا خر کې چې څرکم دکانونه دی هغه تیراولي بیا د 5000 ګول پوشکې د 1000 کې د 5000 کې د 1000 کې هرڅومره ځکه هم غسی کی په خو وختو کې خو کجاوی کنه یو کجاو به دی په لوتل له یو به دی په لوتل له په پړو نه به په یو کې کنه ورو د نه به کم خپل څوک کم جلې به واخه به بل خو کې کنه ورو د دې به خو روانو اخره به کوچان ورو څوک به ګډې داو چا به ډولونه وال بل دغه شي کار اوس خو د موټر کار دی اوس خو کمرې پیدا شوې دي هغه ټپ والا موټر کې یو ورته ولا چې را روان اوس دغه سیمه ملي ده
دغه کوچان اکثرا بیا کله چې ناوی وړي هغه وای کنه لنډي وای کوم واده کې د لنډي ویلي
یاره ته چې خدای پیدا کړم یو ګډې ده لنه
او
یو ملنډي نه دی لګینې ډیر عمر به پښپنه کې تیر کړه ده خو نه نه
هیڅ دی ویلي
په دې کې نو کچې ما سره په صورت یاسین سپاره و او ټول ورځ به ما دغه ویلي د لنډې کار مینه کوي.
لدې سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبری مجلې د مطالبه پای تر ورسیدو. دا او نور مطالب د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم کتلای شي، facebook.com/azadiradio. د افغانستان په د افغانستان بلکې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم د ازادۍ رادیو د فیسبوک پر پانه لیدلای او لوستلای شئ. په راتلونکي نیم ساعت خبری مجله کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.